سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبر درای ورکړی چې افغانستان با په 2023 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویلي لامه ژونده د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورینو لوی لامل دی. د راپور په ټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکړی و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبي پیښو له کبله له 20 زرو څخه زیاتو زیانمن شوو کورنیو سره یې مرستې کړې. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل په مرستو شوو توکي کې نقدې پیسې، اضطراري سرپنا، غیر خوراکي توکي، اوبه او روغتیایي خدمتونه شامل دي. آی او ایم وایي چې له دغو زیانمن شوو څخه نږدې 15,000 کورنیو سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. آی او ایم خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې څه باندې 300,000 افغانان د اقلیمي بدلون، وچکالۍ، داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په دې هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د دسمبر 15 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړه شوې او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډېر ځانمرګي بریدونه شوي او ډېر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راولې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 1000 امنیتي پیښې ثبت شوې خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسېده. د راپور په ټکو دغه امنیتي پیښو کې له 3,000 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پخنی صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش نمړنی خزینه صدر اعظم او پرون سهار د 80 کلنۍ په عمر د ورپېښ ناروغۍ له کبله مړ شو. تمه وه چې هغه د روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په دې هیواد کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړی به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه ځوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. اغلی ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینې په حکومت کې په مالي فساد تورنه و له بهر تګه راګرځول شوی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي. نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایست خپل د ځان سره نوټ کړي په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړي او زده کړي. زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره ده. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولې صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول راځو تاریخچه یې وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف سوه، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دی پات دی نوی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله، د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مختزب. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همې ژوندي موجودات چې کړي دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړي دي، همې وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو اخرنۍ نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې شي کېږي جوړیږي. یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ویل حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي دي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسو ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه بکتریا، وایرس، دا غرکم میکروبونه دی دا ټول چې دی چې سیوی دی دی وی حجره ډیر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي هغه د چې په نامه سه یادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټول چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو، یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا په دې کې موږ ډیر محتویات، ډیر ارګانلونه، ډیرې برخی لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وای. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیز. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې، چې څه شامل دي، چې څه جوړ شوی دی؟ هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي؟ د ارګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپله دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپله سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم ارګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایون او جسامت چې لږ. واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت چې دی چپ ته ورته دی. او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي. او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي یې. دا د دې څه اساسي دنده سول. نور په تفصیلی ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریلونه وایي. سینټریلونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډیر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت چې دی د پلاسټیدونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایي پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایي هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چې ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته وي، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایي حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلیې ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایي چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه، انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري، مګر حیواني یې نه. انشاءالله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څرنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې دوام وکړي. موږ په تیر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي، موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دي، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسو وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپل د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ شي، لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې د هغه پروکاریوت دی، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسي. رازو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلی ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه، لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخه ته، ان شاء الله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس و پیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې لپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو، تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ډي ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین، شهم او قندونه څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دا پروتین د دې شاوخه پروتین پوشل دي، کله چې دی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دی، نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورتي. کله چې د دې ډي ان ای او ار ان ای د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کی، او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې وه حجره مړه کی، دا غسه خزي نور ټول حجراتو ته ځان رسي. دا غره کم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موش او تاسې دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وځو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډېرښت مو هم وپېژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ستولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره یې زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص سي، تاسې کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص سي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمال چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخرنی برخې ته. اخرنی برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سئ. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بس. شنو کلاس د نهم ټولګي و یو لسم وست. دا ورځ موږ تاسې د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شی دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدن یې سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده قرار ده لږ ده. زموږ ستاسي درس به د اویمي صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې موږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي، یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کړي، دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او دې چې دې د مثال موږ وايي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو بل چې دې اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی چې اگزوکراین چې به دې د اندوکراین سرچپه دی دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنۍ برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي چې هغه مثال موږ وویل لکه د خلو غدی دی لایبه غدی دی هضمي غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامس خمن میشت اگزو د خارج مثال خارج خواته کې میمات شو کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کې د کولمو داخله ته مواد انتقالي همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته دوی مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي تاسو اوس نو موږ تاسو کوم غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایي لومړی راځو د هایپوفیزیا نخامیا غده دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتره ساتي د هایپوفیزیا نخامیا غده چې د نخود ته ورته جوړش لري او دانیه ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې هغه د نورو غدو تحریکول دي او همدار پاین هر کی دوغه کنټرول د اساسین دنده ده او دی چې دی د ودی هورمون هم سره شو کی چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحات څخه دي د ودی هورمون چې دی موږ وایي کچيري د ودی هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشوسي هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچيري لښت ترشوسي هغه به د قد د کوچنی پاتې کېدو لامل ګرځي او دوی چې دی د هدف حجره چې د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخې دي خو اصلي د هدف حجره چې د هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشو کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایو دغه کم د هایپوفیزیا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات تر شو کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي ورپسې راځو د هایپوفیزیا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننن جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې دا تنظیموي چې عموما موږ یې کچيري دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچيري په دې کې موږ یې کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید غده د حجم د ډیرې دوله مل کیږي چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړی رامنځته کیږي او دا چې دی امیش باید چې موږ مخنیوي وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ یې کچيري په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دا ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والی فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچه ده هغه کې د شهان ودرېږي نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسب ورکړل سي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی اوسه او په لویان کې چې دغه هورمون راکم سي په هغه کې مثال د پوستکی وچوالی رامنځته کیږي همدارنګه ګنګسیات تر سره لري او کچيري په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډېر اوسه هغه به عصبانی مثال عصب همیشه خراب وي د عصب په سیستم کې بې نظمی راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د اوغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی. او دی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غوډه له خپل اندازې څخه ډیر تایرکسین هورمون ترشو کې هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دوی باندې خوله ډیره ښکاري. پس یه رازو ده پارا تایراید غدا وایو ده چی دی ده تایراید غده و دو طرف سلور خواهو ته کچنی غوطی مانن سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواهو ته قرار لری. او مجموعی ده پارا تایراید هرمون چی دی هغا د کلسیم اندازه کنټرولی او چې دا ټول اساسي د کچیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر ترشو کې هغه د دې لامل کېږي چې موږ د هډوکو او غاښونو چې دی هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کېږي. دوی چې دی په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډیری او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي د پښتورګي یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د اډرینالین په نامه سره یاد هورمون ترشو کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشو کیږي. د مثال د خبرې موږ وایو کچیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان چې دغه څخه موږ بیری کچیره هغه موجونو او هغه چې کی حمله وغوړي چې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسکن غدې چې دی یا فوق کلیه چې دی د دې په واسطه ترشو کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نوراډرینالین په نامه سره یادیږي چې دوی چې بی دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي چې دا د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کوي چې موږ کولی سو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي. او په تکستوري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس ورته کې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډیر اساسي رول لوبوي چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کم خصوصیات چې دی هغه په کښې کې راښکاره کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواري لپاره رحم چې کوي آماده کوي. او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی ښځې ته د ښځینه خصیتونه ورکوي که چیرې پروجسترون اندازه په ښځو کې مثال کمه سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي مثال د نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دی ژر راځي همدارنګه اواز یې نارینهو ته ورته کیږي. او که چیرې په نارینهو کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې بې دی د نارینهو خاصیتونه له منځه ځي او پر ځای یې ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه چه آغا چی دی ده تستسترون هورمون ده کمی دو لامن لمنسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غو دورست ده پانکراس غو ده پیجنو پانکراس غو ده چی دی مجوائیو دی عمومن خبزان که گلابی رنگ لری او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لری چی ده میدی لانگی او ده اسنایش ده پاس موقعیت لری چی موش تاسی پتی لوستونو که هم نوستیلی و او دی دو اساسی نسجون سخه جور سویدیم یا دوی اساسی دندې سرته رسي. یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. او بل چې بې دی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسې اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي. تاسو لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې موږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکي دی ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغې شکرې ناروغي څخه ساتل شي او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغي اخته کیږي په دې کې چې دی د تندې احساس ډیریږي چې کله دی ډیرې اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. شنو غلاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسو راځو د ایچسي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راغلل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي. کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي چې دې دې پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده اکس او اکس دی. چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته. چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویل. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد درس به د اوویایم صفې څخه تر دواتیایم صفې پرې دوام وکړي. مړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ورېښتانو رنګ دی. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلېږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي ویل سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسې کچېری په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې لازم مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري. یعنی دا هغه چې د ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخوا برخه چې ده د عنبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کېږي. چې عموما دغه عنبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کېږي معلومېږي چې د جینونو په واسطه انتقالېږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسې غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای شي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای شي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دي هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړې هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادېږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه شي کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې هم چې کېدلی شي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی شي رامنځته کېدای شي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې شي اوسي ودونه ونیسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوت اوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د کوم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاسو ویښتان ولري. چې دا عموما نخالص دي، یعنی هغه کم صاف رشتان چې دي هغه کې چې پاتې کیږي مغلوب پاتې کیږي. ورپسې رازو د پوستکي پر رنګ د چاپیریال تاثیر. د پوستکي پر رنګ چاپیریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپیریال هم مستقیم خپل اغیزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیدړه په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دي هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي؟ سپین کیږي. چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا ورکم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چشي نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نجدیه. که چی مثال خپل افغانستان تا موش به نظر کیونسو، افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتون یوازی هیوادون لا اخوا تا پریردو چی نجدی خپل هیواد تراسو، حقا سیمی چی دیر تاوده دا اوغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و اوغو کسان چی سرسیر که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره که ولیسی چی در دوغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین، هغه چې دی هغه بیا چې دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنی پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دې د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي، او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي، ځکه چې ناقص کیږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه شوې وای هغه کروموزوم یې څه وي پکشی که کم راغل دی. ټول نارمل انسانان چې دي د هغو د بعد شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي، په دې کې باید نه کم او نه ډېر سي. که چیرې کم او ډېر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي، او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسېږي، یعنی ټول په جین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړۍ باندې اخته کیږي، چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات شي په د شکل له لحاظه هم سره ورتي او دې چې دې ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دې کوچنی پاتې دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې اوس مثال کچیرې موږ وایي دېش کلن څخه زیادې ښځې کچیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زر پنځه سوه یا پنځله سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي ډاون سنډروم باندې ماشوم اختی او کچیرې مثال د دېش څخه تر پنځه دېش پورې کلونو میندې مثال اوسي د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي یعنې د اتلس څخه که تر دېش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډېرو کې او که چیرې د دېش څخه تر پنځه دېش کالو میندې مثال امیدوار اوسي هغوی چې بدي د دغه کم فیصدي چې د دوه چنده کیږي یعنې دوه په یو زرو پنځه سوه کې دغه کسان په وخته کیږي او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډېریږي ډېر کسان کېدلی سي په دا ډاون سنډروم باندې دا ماشومانې په اخته سي چې یو په شپارس باندې فیصدي کېدلی سي پس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي او درېیمه پوښتنه ډاون سنډروم څه ډول ناروغي ده ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هېروئ